یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم و ابو رشید افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل. طالبان وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې دا هغه بندیان دي چې د نمونو لست دوی ته ان طالبانو سپارلی و. پر دې د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسېد. ازادي رادیو اوري خو مخې لدې چې د خبرونه د راپورونو بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه اوروي.
طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 تنه بندیان خوشي کړي. ملي امنیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له مشر سره یو ځای د دې ډلې د دوه نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي. او په امریکا کې په کورونا وایروس د مړو کسانو شمیر تر ټولو هیوادونو لوړ شو. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 تنه بندیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان حکومت اړوند دا 60 تنه بندیان به له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي. نن له دې مخکې د افغانستان حکومت 60 تنه نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس د هغو روغتیایي وضعیت، عمر او د قید پاتې مودې ته په پام سره د سولې د هڅو د یوې برخې او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خوشي شوي. خو طالبانو ویلي چې دا بندیان د دې ډلې کسان نه دي. په ځواب کې د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
موږ همیشه صاف صاف ویلی دی چې دغه طالبان چې خوشی کیږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبانو تخنیکي ټیم په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی. نو دا چې اوس طالبان څه وایي د هغوی خپل کار دی، هغو سره خبرې پرې وکړي، زموږ مسؤلیت هر څه.
افغان حکومت تر اوسه په دریو جوپو کې ټول 300 طالب بندیان خوشی کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوه نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي. دا اداره په یو بیان کې چې نن سهار خبره شوه وایي د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې بنګله دیشی محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم له فاروقي سره یو ځای نیول شوي دي. بیان زیاتوي تنویر چې د عمران، احمد او نصیر په مستعارو نمونو مشهور و د داعش ډلې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤول او علي محمد د دې ډلې د اکمالاتو، انتقالاتو او لوجستیک د چارو مشر و. ملي امنیت وایي له دې دوو کسانو او فاروقي څخه تحقیقات روان دي. د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقي تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کندهار کې ونیول شو او د پنجشنبې په ورځ پاکستان غوښتنه وکړه چې نوموړی د اسلام آباد ته وسپارل شي. خو د هغې ورځې په سبا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر دا غوښتنه رد کړه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي په تیر یو کال کې له دندې د ناوړې استفادې په تور زر تنه پولیس نیول شوي دي. ښاغلي اندرابی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په نیول شویو پولیسو کې یو شمیر جګپوړي افسران هم شامل دي. د ویلي ژمن دی چې په کورنیو چارو وزارت کې به اصلاحات راولي او پولیس ځواک به په مسلکي او تخنیکي ډول پیاوړی کوي څو د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د کورونا وایروس خپرېدل ښایي د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې په ترڅ کې به یې دا هېواد د اروپایي شورا مشري په غاړه اخلي. هایکو ماس په یوه مقاله کې چې سبا د اپریل په 14 په جرمنی ورځپانه دای ویلټ کې خپریږي لیکلي مکتبه د کورونا ریاست رالغاړي وي څو په پای کې پر دې ویروس بریالی شو. له دې مخکې د جرمني ولسمشر په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر وړاندې خبرداری ورکړی و. فرانک والتر شتاین مایر پرون شنبه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل
Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar.
د کورونا وایروس وبا خی چې هو موږ کمزوري یو، خی د ډېرې مودې لپاره موږ فکر کاوه چې کمزورتیاوې نه لرو، تل چټک لوړ او مخ پر وړاندې روانو، خو دا فکر غلط و. اوسنی بحران موږ ته نه یوازې دا راښیي بلکې دا درس هم راکوي چې موږ څومره قوي یو او څنګه موږ عمل کولای شو. بلخوا په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایتالیا هم لوړ شو. تر اوسه په امریکا کې له 60 زرو زیات کسان په کورونا وایرس مړ شوي او تر نیم میلیون زیات خلک پرې اخته شوي دي. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو له مخې تر پرون وخته پورې په متحدو ایالاتو کې 60,233 تنه په کورونا وایرس مړ شوي او له 15,220 د زیاتو کسانو ناروغي تایید شوې ده. په کورونا وایرس تر ټولو زیات کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي چې تر 1,80,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوسنی حالت ته په پام سره د ګرځبندیز موده تر راتلونکي خبرتیا پورې اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس نن یوه ورځ مخکې له دې چې په دې هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي اعلان کړه. سعودي عربستان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په مارچ میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تېره اونۍ سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او څو نورو لویو ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز نافذ کړ. سعودي عربستان د عمرې مراسم لغوه کړي دي او ویلي دي چې ښایي په جولای میاشت کې د حج مراسم هم لغوه شي.
له احمد کلمه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل. طالبان وایي د هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا بل څه وایي.
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشې کیږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکي ټیم یې په کابل کې ویریفیکیشن کړی دي، موږ ته راکړی دی.
د حکومت لوري د دغه طالب بندیانو خوشې کېدل به د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي.
او د لپاره چې د روحیه په افغانانو کې را ژوندی سي چې یو له بل سره جګړه ختمه شي زما له نظر دا ښه اقدام.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسېد. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 45 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د عیسویانو د ایسټر یا پاک اختر نن مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې په ټوله نړۍ کې میلیاردونه انسانان د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ګرځبندیز په حال کې دي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی او ری د لشي د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل، خو د طالبانو ویلي چې دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دغه بندیان د هغه لیست مطابق خوشي کړي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی ور سپارلی و. تر دې مخکې د افغانستان حکومت 200 نور طالب بندیان هم خوشي کړي و. په دې سره د افغانستان له زندانونو تر اوسه پورې 300 طالبانو بندیان خوشي کیږي. د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو د طالب بندیانو خوشي کېدو ته د سولې لپاره د ښه نیت د یو اقدام په سترګه هم کتل کیږي، خو مقابل لوری تر اوسه په دې ټینګار کوي چې دا د دوی هغه بندیان نه دي چې دوی له زندانه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې طالبانو نن وویل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت هغه 60 تنه چې له دوی سره بندیان دي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی، د افغانستان د حکومت له زندانونو باید 15,000 طالب بندیان او د طالبانو لخوا هم 1,000 د حکومت بندیان د حکومت کارکون کیا هغه نور پوزیان چې له دوی سره بندیان دي باید خوششي د بین الافغانی خبرو دی پیلې دول لپاره یو شرط ایخودل شوی وي. بین الافغانی خبرې هم باید د 13 مارچ میاشتې په لسمه پیل شوی وي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال دیو نادر تعقیب کړی ده. هم د شبه د کابل استډیو سره وصل ده. بلې دیو جان، نور جزئیات څه دي؟
افغان حکومت د طالب بندیانو خوشی کېدو په لړ کې 13 ورځ سل نور بندیان په داسې حال کې خوشی کړل چې د طالبانو سیاسي دفتر د طالب بندیانو د خوشی کېدو دا بهیر د هوکړې خلاف غني. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا بندیان د دوی د تثبیت او تشخیص پرته خوشی شوي دي. خاغلی شاهین ټینګار کړی چې افغان حکومت دی د فرمان لمخې نه بلکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې پر بنسټ طالب زندانیان په یو ځای او پرته له کومه شرطه خوشی کړي. سهیل شاهین وویل
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشی کړي
استاد سهیل شاهین خپل ټوټر پانه کې لیکلي چې دوی به سبا کندهار ولایت کې له دوی سره بندي افغان امنیتي ځواکونو لډلې شل تنه د سره صلیب ادارې ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د افغانستان ملي امنیت شورا لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو لډلې 200 خوشي او لا هم دا لړۍ روانه ده. اوس پښتنه دا ده چې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل او د طالبانو لخوا د دې بهیر نه منل به د افغانانو لپاره څومره خطرناک وي. 13 ورځ د افغانستان ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل په ټوټر پانه کې لیکلي مالی خان چې بګرام کې بندي وو د خوش کېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستون شوی او له طالبانو سره یې لوجستیک برخه کې یو ځل بیا خپلو کارونو ته دوام ورکړی دی. تیر کال د ولسمشر د فرمان په اساس انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید په مشروط ډول له بندخونو خوشی شول. د امنیت شورا بیا د طالب بندیانو د تازه خوش کېدو په حق لوایي چې دوی یې د هغه لیست په اساس خوشی کوي چې د طالبانو درې کسیز پلاوي لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشی کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکي ټیم په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته را کړی دی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو زن لوی لامل د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدلو برخه کې زند و. د طالبانو سیاسي دفتر ویان په وینا ک افغان حکومت د طالبانو امریکا ترمنځ د شوی هوکړې مخالفت نه وای کړی او په خپل وخت یې د طالبانو 15,000 بندیان له بند آزاد کړي وای، نو بین الافغاني خبرې به د روانې میلادي میاشتې په لسمه پیل او تر دې دمه به افغانانو د پام وړ پرمختګ شاهدان و. خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی افغان سولې ته ژمن نه او د رسیدو په خاطر یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړې دي. بل نوري صاحب،
بله دیو ناظر، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د چارو لیو کتونکو سره مو مرکه کړې ده. لکه څنګه چې قدر منو اوریدونکو و موردل، د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوش کړل. په دې سره د افغانستان له زندانونو تر اوسه پورې ټول 300 طالب بندیان خوش شوي دي. خو طالبان نه مني. طالبان وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا د هغه لیست مطابق دي چې دوی ته د طالبانو تخنیکی پلاوی ور سپارلی دی. آیا د حکومت لوري د دغو طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي؟ پر همدې موضوع دیو نادر د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزی نظر اخیستی دی. په پیل کې ښاغلی ستانکزی د دغو طالب بندیانو د خوشی کېدو په باب خپل نظر څرګندوي.
زبرکم چې په ټوله کې د بندیان خوشی کېدل یو مثبت کار ده. په زمونه چې لیو خونه هغه د اعتماد د فضا رامنځته کېدلو مسئله ده. له بلې خونه د افغانستان دولت دا بندیان د اتباع دي. د هغوی په تشخیص کې د افغانستان دولت صلاحیت لري پرته د سولې د مذاکراتو نه هم کولی شي چې خپل بندیان د قانون له مخې خوشي کړي. نو زه فکر کوم چې د اعتماد د فضا دپاره او د دې لپاره چې دا روحیه په افغانانو کې ده ژوندی سي چې یو له بل سره جګړه ختمه کړي، زما نظر دا ښه اقدام ده چې طالبان دا بندیان څومره معاصر ګڼي انډ ګڼي
او استاد لکه څنګه چې سهیل شاهین په خپل خبرو کې ویلي چې دا د موږ د تثبیت او تشخیص پرته خوشی کیږي، څومره د افغانانو لپاره ګواښ ته څه تضمین وجود لري چې دا بندیان چې د افغان حکومت لخوا خوشی کیږي دا به بیرته د جګړې لیکو ته نه ځي؟
اصلا د هیڅ چا تضمین ممکن نه ده، د هیڅ چا د ما تاسو تضمین هم د یو ساعت وروسته لپاره یو دقیقه وروسته لپاره وجود لري. دا د افغانستان په دولت پورې ارتباط لري چې دا کسان څنګه بیا د وطنه وروسته لکه نور اتباع غوندې څاري په هغه براته خدای حاکمیت پیدا کوي یا نه، او همدارنګه دا د افغان په دولت په زندان بانانو پورې تړاو درلودې چې دومره کلونه چې دوی سره څومره کار کړی چې دوی بیا د جبهې جګړې ته لاړ نه شي. د جبهې تک او تک دا اضافي خبر ده، هر څوک وایي چې موږ تضمین ورکوو، تضمین ورکول ناممکنه خبر ده، ولی انسان کله چې آزاد وي
آیا ستاسو په نظر د طالبانو لخوا دا کار چې دوی وایي چې دا د موږ د تثبیت او تشخیص پرته خوشی کیږي یو ډول مسؤلیت ته ځان خلاصول نه دي، که خدای نه خواسته کومه پیښه د همدې زندانیانو چې خوشی شوي دي رامنځته کیږي، آیا طالبان خپل مسؤلیت څخه ځان نه خلاصوي؟
شاید دا یو موضوع وي، اما زه فکر کوم چې طالبانو اختلاف د افغان حکومت سره دا ده چې په اول سر کې هغه د دې تشخیص شوي لیست پر مبنا خپل پوری چارواکي وایي چې خوشی کی پیغام مسله ده، بل خو نه د مذاکرات کوي چې دا والی سلسله ده چې په دې رقم وایي چې د پیزو زرم د خپل خوشو شمیر زیات.
ستاسو په نظر طالبان او افغان حکومت په دې وخت کې باید څه وکړي چې هم طالبانیان خوشی کوي هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي، چې له همدې فرصت څخه ګټه واخلي او بین الافغاني خبرې شروع شي او بالاخره افغانان یوې سولې ته ورسیږي؟
ما قدمت چې په اول قدم کې باید دواړه خواوې ور باندې وکړي، او د لم ډېر ښه واجه دلیده چې د کرونا ستونزه ده په ټول دنیا کې، تاسو ویلی چې پرون نه بل پرون سعودي عربستان او یمن هم جګړه ودرول، په سعودي کې هم عراق ترکانو خپل پوځي عملیات درولي دي. نو زه لما بشپاکده به دا وي چې تر ټولو ښه خبر دا ده چې سوله وشي، بیا د سولې په رڼا کې د مزه دواړه ور باندې وشي، او د هغه په رڼا کې د بندیانو د تبادلې بحث هم شروع شي او بین الافغاني مذاکرات هم شروع شي.
د سیاسي چارو کتونکی نصرالله ستانکزی و چې د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو په باب چې آیا دغه پروسه به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي په دې اړه خپل نظر راسره شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان هم له زندانه خوشي کړل، په دې سره د افغانستان له زندانونو ټول 300 طالب بندیان تر اوسه خوشي شوي، خو طالبان یې نه مني، وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی د نومونو فهرست افغانستان حکومت سپارلی وو.
هند افغانستان ته 50,000 ټنه غنم صادروي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته د دغو غنمو د لیږد بهیر پیل شوی. ښاغلی رستمی زیاتوي چې چابهار بندر ته له رسیدو وروسته افغان حکومت چمتووالی نیسي څو دغه 50,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. د نوموړي په خبره دا 50,000 ټنه غنم د هغو 15,000 ټنه غنمو یوه برخه ده چې تیر کال هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. تیر کال هم هند له افغانستان سره د 110,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه چې په څو پړاوونو کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه 50,000 ټنه غنم به د افغانستان په زیرمو کې ځای پر ځای شي او په بیړني حالت کې به ورنه استفاده وشي. د افغانستان د مالی وزارت وایي اروپایي ټولنه له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 220 میلیون ډالر مرسته کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل تازه اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 111 میلیون یورو مرسته کړي. نوموړي زیاته کړه چې نړیوال بانک هم په پام کې لري چې له افغانستان سره د 104 میلیون ډالر مرسته وکړي. افغان حکومت هم له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې 6 میلیارد افغانۍ ځنګړي کړي. د مالی وزارت بیان وایي چې د مرستې به د روغتیایي سیستم د سمبالښت، د روغتونونو په جوړېدا او اړمنو کسانو سره د لاسنیوي په برخه کې ولګول شي. د دغه وزارت چارواکي وایي افغان حکومت د آسیا له پراختیایي بانک، اسلامي پراختیایي بانک او یو شمیر نور هیوادونو سره هم د مرستي غوښتنه کړي.
ناجی صفای و چې اقتصادي خبرونه واورول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر شپږ سوه ته ورسید. یوازې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دې وزارت په وینا پنځه څلوېښت نوي د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي، مخکې له دې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو په باب د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې راواخلو په یوه نړیواله موضوع راخلو. د ایسویانو د ایستر یا پاک اختر نننی مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې په ټوله نړۍ کې میلیارډونه انسانان د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ګرځبندیز په حال کې دي. له دې امله د ایستر دودیز مراسم لغوه شوي او هغه کلیساوي خالي دي چې د شپې ورځو کې به د پښې ځای پکې نه وو. اسدالله لودین په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
نن د ایسویانو د ایستر یا پاک اختر ځانګړي مراسم لغوه شوي او کلیساوې تشې دي. د نړۍ د کاتولیکو ایسویانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان ښار کې د یکشنبه ځانګړي مراسم لغوه کړي. هغو مراسمو ته به چې په معمولي ډول اتیا زره عبادت کوونکي د کاتولیکانو ټولنې ته راجمع کېدل. اوس به د رومان کاتولیک کلیسا مشر په واتیکان کې خپل شخصي کتابخانه د اختر خطبه یا پیغام په ویډیویي بڼه خلکو ته وړاندې کړي. چارواکو په ګڼو هیوادونو کې له عبادت کوونکو غوښتي چې د ایستر جشن په مراسمو کې له ویډیویي امکاناتو کار واخلي او د فزیکي راټولېدنې مخنیوی دی وکړي. دوی خبرداری ورکړی چې مذهبي غونډو کې د ګرځبندیز حکم او یو له بله واټن له منځه ځي چې ورسره به د کورونا ویروس پیښې نورې هم زیاتې شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر نن سهاره پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسید. په متحده ایالاتو کې تر اوسه 15,09,000 کسان کورونا نیولي او له دې ډلې 40,600 تنه مړه شوي دي. د دې پیښو له ډلې 111,000 په نیویارک ایالت کې رامنځته شوي او دغه ایالت په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو مرکز بلل کیږي. د یک شنبه تر لومړنیو ساعتونو پورې په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو د مړینې شمیر هم نږدې 109,000 شو. اوس مهال امریکا د کورونا ویروس د پیښو او له دې کبله د رامنځته شوې مړینې له اړخه تر ټولو لوړې شمیرې لري. له امریکا وروسته دا مهال ایتالیا، هسپانیا، فرانسه او بریتانیا د کورونا ډیرې پیښې لري. په ایتالیا کې د ویروس نږدې 19,500، هسپانیا کې 14,666، فرانسه کې 13,855 او بریتانیا کې 9,892 کسه مړه کړي دي. له دې سره یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله لګول شوي محدودیتونه یو څه راکم کړي او یا یې د راکمېدو هوکړه کړې ده. روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې هیوادونه ژر په ګرځبندیز لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، د پیښو ګراف به ډېر لوړ شي، ځکه د دوی په باور د نړۍ په کچه د کورونا ویروسو د معاینې امکانات کم دي او دا څرک نه لګېږي چې څوک کورونا ویروس له ځان سره لېږدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 15 نورې د کورونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له دې پیښو سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو شمیر 600 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې اوس د کورونا وایروس د تشخیص لپاره امکانات زیات شوي او په راتلونکي کې به دغه امکانات نور هم پراخ شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي، هم د شیبه د کابل استډیو سره وصل دی. پردیس د افغانستان د روغتیا وزارت وبخي چارواکو په دې اړه نور څه جزئیات ورکړي دي.
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټولو ریدونکو ته. هله د صحت ولري، بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 600 ته ورسید. د دې وزارت ویان وحید الله معیار نن په کابل کې د بي خبري ناست په ترڅ کې وویل
د موقته مثبت ما به 600 مورد رسید.
د وی د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر په افغانستان کې شپږ سو ته ورسید. په کابل کې 28 پیښې، کندهار کې 8، بلخ کې 4، بامیانو کې 2، او په ننګرهار، هلمند او پکتیا ولایتونو کې یو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. خغلی مایر وی اوس مهال د کورونا وایرس په ټولنه کې د ګرځېدو یا د پراخېدو په حال کې دی، او ټول افغانانو مغوښتنه دا ده چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، او د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 13 کس د دې وایرس له امله مړه شوي او 13 نور بېرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. خغلی مایر همدار د افغانستان په ولسمشۍ ماڼۍ کې د هغه شلو کارکوونکو په اړه چې په کورونا وایرس اخته شوي هغه راپورونه هم د هغه راپورونو په اړه هم بې خبري وښودله. نور څه بل موضوع چې دوی ورته هم اشاره درلودله، په داسې حال کې چې تیر ورځ د کابل والی په یوې خبري ناشته کې ویل چې قرنټین د کورونا وایرس یا ګرځندیز د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو غوره لار ده، نو په همدې اساس باندې کابل ښار هم د دوه اونۍ لپاره بیا قرنټین ته ولاړ. بلې نور څه
بله پردې سبله تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګ په افغانستان کې لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن نوې شمېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېرې ورکړې، وویل چې پرون په افغانستان کې 45 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو شمېر دینی عالمانو وروسته تبلیغات د دې سبب شوی چې یو شمېر افغانان د وایرس خطر جدي ونه بولي، او د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونو ته چندان پامونه کړی. په داسې حال کې چې د روغتیایي چارو متخصصین او روغتیا پالان وایي چې دغه وژونکې ناروغي له شره چې تر اوسه درملنه ممکنه نه ده، په خپل فردي افراد کولی شي ځان وژغوري. په دې وروستیو کې د هرات دین یو دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری دغه ناروغي له عذاب او رحمت سره پرتله کړی ده. حبیب الرحمن، تاثیر د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کورونا وایرس تخپرېدو په اړه د افغانستان په جنوب برخو کې د روغتیايي چارواکو او دینی عالمانو جلا جلا تبلیغاتو خلک اندېښمن کړي دي. روغتیايي چارواکي وایي خلک باید د وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره ځانونه قرنټین کړي، مګر ځینې ځایي عالمان وایي چې دغه وایرس د خدای رحمت دی. په پروان ولایت کې یو سیمه ییز عالم مولوی نورلا خلکو ته ویلي هر هغه څوک چې له کورونا وایرس څخه مړ سي شهید دی. دا د مسلمانانو لپاره شهادت دی. شهادت د مسلمانانو لپاره معنوي رحمت هم دی چې خورا لوړې درجه لري. مسلمانان د صبر کوي. دا دغه وایرس له لاسه چې څوک مړ کیږي د شهید په نامو به یادیږي. بل لور ته بیا د رومي عبدالوهاب په څیر عالمان بیل نظر لري.
باید انسانهای روی زمین خودداری بکنن.
خلک باید ځانونه قرنټین کړي، او هغه باید خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. خلک باید ځانونه په ناپوهۍ کې راګیر نه کړي. په ورته وخت کې خلک لا هم د قرنټین مقرراتو او د ځان ژغورنې په اړه شک لري. د پروان ولایت د مرکز چاریکار اوسیدونکي نرګس وایي خلک دې ته جدي پام نه کوي. په ځانګړې توګه د پروان خلک. پروان د ګاونډیو ولایتونو له مرکز څخه دی، او له ایران څخه ډیری کډوال دې ولایت ته راغلي دي. په یقین سره چې دغه کډوالو بل ځان سره کورونا وایرس راوړی وي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان بیا په حکومتي چارواکو نیوکه کوي چې کورونا وایرس یې جدي نه ده نیولی. خو د کاپیسا ولایت د عامې روغتیا رئیس صفي الله وارسته وایي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اقدامات سوي دي. موږ د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې کار کوو. تر دې دمه موږ ډیری شکمنې پیښې معاینه او مرکز ته استولې دي. موږ د پایلو په تمه یو. تر دې دمه په کاپیسا او پروان ولایتونو کې 4 تنه په کورونا وایرس سخته سوي دي. د پروان ولایت روغتیا ریاست یو چارواکی قاسم سنگین وایي په دې ولایت کې یو 15 کلن سړی د وایرس له امله مړ سوی دی. هغه په همهغه شخصي روغتون کې مړ سو. کله چې د هغه مړی پروان ته راوړل سو، نو موږ د دې شخص په اړه شک پیدا کړ. موږ د هغه نمونه واخیسته، مرکز ته مو واستوله چې پایله یې مثبته سوه. دا په داسې حال کې ده چې د نن یکشنبې تر سهاره پورې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 555 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې 10 روغ سوي او 13 تنه نور یې مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
که تبه لری، توخیگی او سامو بندیگی، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مو خوندی وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
د یادونه وړ بولو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 600 ته ورسید. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. ازادي راډیو اوری وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. احمد تکل سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 طالب بند وبخي 60 بندیان خوشی کړي. د طالبانو ویاند وایي چې دا بندیان به له خوشی کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي. له دې مخکې د افغانستان حکومت 60 نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل چې له دې سره د طالب بندیانو د ټولو خوشی شویو بندیانو شمیره 300 ته لوړه شوه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوو نورو مهمو غړو بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد د نیولو خبر ورکړی وو. او وایي چې یوې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤلیت درلود او بل یوې د اکمالاتو انتقالاتو او لوجستیک د چارو. د امیر روغتیا وزارت وای په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر نن 600 ته لوړ شو. د امیر روغتیا وزارت ویاند وای چې په 15 نویو مواردو کې 28 په کابل، 8 په کندهار، 4 په بلخ، 2 په بامیان او په ننګرهار، هلمند او پکتیا ولایتونو کې یو یو مثبته پیښه تایید شوې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د کورونا وایروس خپرېدل ښایي د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې په ترڅ کې به یې د هېواد اروپایي شورا مشري په غاړه واخلي. هایکو ماس وایي جرمني ته به د کورونا وایروس ریاست ورلغاړې وي، خو په پای کې به یې پر دې ویروس بریالی شي. په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس د مړو کسانو شمیر تر ایټالیا هم لوړ شو. په امریکا کې له 60 زیات کسان په کورونا وایروس مړه شوي او تر 500,000 زیات کسان پیاخته شوي دي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو اوسني حالت ته په پام سره د قرض بندیز موده تر راتلونکي خبرتیا پورې اوږده کړه.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل که بیا هم غواړی ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د نور بس د اونیزه خبرونه مه هیروئ. د کابل له سټډیو زما همکار فرید حلیمی مخته وړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه شکست سکوت است. امیدوار هستم که بدور از کرونا صحت و سلامت باشید. بازم برنامه شکست سکوت فرا رسیده. من فرید علیمی این برنامه را خدمت شما پیشکش میکنم. ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز در حال گسترش است و رقم مبتلایان به این ویروس نزدیک به 600 تن رسیده است. با این حال شمار زنان فعال در سکتور امنیت و صحت در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارند و با قبول خطر در پی نجات جان دیگران هستند تا از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود. در این برنامه روی همین موضوع صحبت میکنیم و در برنامه از طریق تماس تلفنی با من دکتر شایسته حکیم است و شما شنونده های عزیز هم میتوانید که در با شماره تماس 020-23-13-404 با تماس شوید و نظر و پیشنهادات را با ما شریک بسازید. و دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما. سلام به شما و همه همکاران تن. وقت خوش و دور از آفت بالا کرونا برتان می خواهیم.
تشکر خیلی زیاد دکتر صاحب که به ما فرصت دادین و با وجود که شما مصروف هستین با وجود این مصروفیتاتون به برنامه حاضر شدین. در نخست ما میخوایم بپرسم که با گسترش ویروس و کرونا و ای که شما در قرنطین به سر نمیبرین و مانند بسیاری از زنان فعال در سکتور امنیت و صحت کار میکنین، در شیوه کاریتون صدایتون درست، صدای شما صدای ما درست نمیاد برتون خانم حکیم؟
بله
درست شد فعلا؟ صدای ما را دارین؟
صدای شما قطع قطع میه.
فعلا صدای ما را میشنوین؟
این حال خوب تره.
دکتر صاحب من میخواستم بپرسم که شما هم در عرصه صحت کار میکنین و مانند بسیاری از زنان که اونا در قرنطین بسر نمیبرن، در شیوه کاری شما با گسترش ویروس کرونا چی تغییرات آمده؟
خب تشکر از سوال شما. البته شفخانه ما شفخانه سرپستر متعدین زنان و اطفال است که ما تداوی مریضا را جریان داره، طبق معمول مریض میگیریم، مریض بستر میکنیم، اما با یک امکانات محدوده. مثلا ما در وقت غیر رسمی مریض بستر نمیکنیم، چرا که در وقت رسمی کارمندای سیمه باشه، تیم نوکری والی ما هست، 24 ساعت نوکری میتن و در پالی از او بعض محدودیت ها را ما خود ما وضع کردیم که مثلا ما در فامیلی کانسلنگ های فامیلی داشتیم هفته یک بار رو ما بند کردیم، یا ای که کارمندای تیم سایی ما که زیادتر در ساحه می رفتن اونا رو هفته درست کردیم که میرن برای آگاهی دهی و شلتر رو همی بروشر رو اینا رو نصب می سازن و بر مردم آگاهی می دن. در پالی از ما در داخل مرکز خود ما بعض کارهای کردیم که در پالی از که ما مثلا لباس ایمنی برای کارمندا توزیع کردیم، ماسک توزیع کردیم، دستکش توزیع کردیم، البته با همکاری دفتر مرکزی ما کاهش تقاضا و وزارت صحت عامه. در پالی از ما کلپای به مریضا همه روزه کلپای انداخته میشه که هر روز اپدیت میشه، یعنی اخباری که از کرونا میشه و یا مشکلاتی که از ویروس به وجود میاد به مریضا هر روز اپدیت شده میگه و به مریضا آگاهی داده میشه. در پالی از ما خدمات هومبیز هم داریم، خدمات هم که در خانه مریضا تداوی میکنیم و او هم قبل هفته دو بار بود و هفته یک بار است، چون هم مشکلات ترانسپورتی است و همراه ها اکثرا اجازه نمیدن، چون ما پرسنل ساعت هم هستیم، باز هم کار داریم و برای همه کارمند ها ما کار تزی کردیم، موترهایی که از خود ما هست اونا ثبت راجستر شده است که میره به ساحه و همکاری میکنن و پرسنل امنیتی هم با ما از هر امکان که باشه هم باید همکاری میکنن. ما در این قسمت کدام مشکل نداریم. خدمات ما رایگان است، بازم جریان داره، ما مریض میگیریم، مریض بستر میکنیم، با 45 روز مریض میباشه و تیم آگاهی ما میره مریض ها را از ساحه میاره و مریض ها بستر میشه. البته امکانات محدود شده، کمی فاصله ها را مراعت میکنیم، مثلا وقت جلسات میگیریم، جلسات ما فاد هوای باز است، ما در اتاق های هفت جلسه نمیگیریم، جلسات اتاق باز است، فاصله های دو متری را مراعت میکنیم، مریض ماسک میداشته باشه، کارمند ماسک میداشته باشه. این امکانات ما در مرکز خود فراهم کردیم.
یعنی نظر به گذشته شرایط کاریتان هم تغییر کرده و مسائل بهداشتی را هم جدی گرفتین. با توجه به این شرایط کاری و مشکلاتی که آمده، دکتر صاحب شما چگونه مدیریت میکنین هم خانواده را و هم زمانی که یک تعداد اعضای خانواده ممکن در قرنطین باشن و شما میرین بیرون و کار میکنین و همزمان با زنان معتاد و اطفال معتاد به مواد مخدر سر کار دارین؟ چقدر این نکات شما توجه میکنین مسائل بهداشتی را؟
والله خب مشکل از شما خودتان میفهمین، من میفهم کسایی که مثلا اکثر کارمنده ما طبقه اوناس هست، یا مادر هستن یا خوار هستن یا دختر هستن و یا ای که مسئولیت دارن، عدد تا سر فامیلا برشان گفته میشه که شما یا وظیفه را ایلا کنین یا ای که نرین به وظیفه، چرا که حیات تا مهمتر است. ولی اینا بازم با مشکلات باران می باشد، پیاده می آیند تا پیاده می آیند. همی انگیزه را دارم که در همی مردم بیچاره مسکل خدمت کنن. من شخصا خودم که اولادم در خانه است، پدر اولادم مثلا قرنطینه در خانه است، خودم چون مسئول مرکز هستم، ناظم مرکز هستم، از صبح باید 8 بجه در مرکز باشم تا ساعت 4 بجه باید در مرکز می باشم، مدیریت میکنم. مثلا از هر نگاه ما کارمندار بخشی داریم و بخشی داریم، مثلا ماشای مریض کارمندای ما رو مدیریت میکنه. مثلا کارمندان چند ماه میشه ماششان آمده ولی نگرفتن، تقریب 4 ماه میشه ما همی مشکلات کلش حل میکنیم. امروز ما کارمندای ما ماش میگیرن و اداری ما همچنان باید مدیریت و بخشیم. نرسای ما، دکترای ما لباسای مجاز دارن. شما اگر از نزدیک هم دین ببینیم اینا در داخل مرکز با مو لباس ها هستن، با اینک هستن، با دستکش هستن، با ماسک میگردن. یعنی باید ما خدمات جدی بگیریم، چرا که مشکل مشکل عام است و فعلا همه مردم به ایالت چیز در پالوی از مشکل استرس هم است، استراب هم است. ما باید دل بتیم برای مریض خود و کارمند خود. اگر ما در رست هستم نیاییم تا من کارمند من بگه درسته میشه، مجبور هستم ما در رست هستم بیاییم، چرا که کارمند باز نشه که کارمند بگه که وقتی که کوی نازم مرکز مرکز نباشه دیگه من نمیم. به اون خاطر کارمندای ما طبقه و ناس مخصوصا با بسیار مشکلات را حتی از ریشخور میایند و 4 موتر میایند. موترها را شما میدونید که وقت اگر در پا بود 20 روپه میگیرند، 20-30 روپه، با هر گونه مشکل و هر گونه حالت خود حاضر میکنند در ما حاضری خود و وظیفه خود را برای اصلا انجام میتن.
بسیار خوب دکتر صاحب، در مسئله مدیریت خانواده و ای که چگونه باید مسائل بهداشتی رعایت شود، به خصوص کسایی که بیرون از و در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارند، نظر و تجربه شما چی نشان میده که کدام نکات خیلی ضروری است برای کسی که اونا بیرون از خانه میرن و کار میکنن و بعد هم با اعضای فامیل تماس دارن بیشتر رعایت کنن؟
از اولین مسئلهش مسئله قرنطینه است که ما خودم اولاده خود گوزد کردیم که هیچ از خانه نبرایم، چون ما یک نفر بیرون میرم هده کدام سودایی بود ما از رای خود میارم، تا پدر اولاده میکنیم تو نیار ما خودم میارم. دیگه ادمی که ما دسکش مثلا میپوشیم از مواد هایجینی و همی دستان خود روز چندین بار هم در مرکز هم طرف خانه که میرم اولین کار مکمیس لباس شفاخانه رو مثلا بیرون از خانه مثلا تبدیل میکنم، با بوتا خود تبدیل میکنم. داخل خانه که میدرایم حجه همه روزه و مفرش پیشه مثلا خانه مواد انتیسپتیک میزنن، کلفه که دزگیر در روزه رو میزنن. در مرکز این کار رو کردیم، هر روز دوا پاشی میکنه کارمنده های پس گارده اینو دوا پاشی میکنه، دیسکیرای در روزه رو موتره، تایرای موتره، موتره که بیرون میره میاید کارمنده رو، حتی بوتای کارمنده رو، لباس های کارمنده که از بیرون میان پس دوباره در مرکز میان دوا پاشی میشه. روز دو بار سه بار دست مرکز از دن دروازه گرفته تا اتاقای مریض، تا چپرکه، تا تیشوی، تا هر جایی که از تشنابا همش ما دوا پاشی میکنیم. و این کلش بیاتر همراه ما دفتر مرکزی ما همکاری کردن که مواد به دست هست ما موندن و این ما این خدمات عرضه میکنیم. در پولی از او در خانه هم خودشان میبینن، ناگاهی میگیرن، مثلا تلویزیون ها فعال است، فیسبوک ها در پیششان هست، همیشان میبینن اونا هم قرنطینه هستن. با من که در مرکز هستم زیاده خوش دارم در مرکز باشم و همکاران هم در مرکز هستم. 24 ساعت نوکریوال ما در نوکری خود است، بعد از 24 ساعت آفش است خانه میره و ما نظر به حکم وزیر صاحب ما چند تا خانم که ما حامله داشتیم، 4 خانم حامله را ما رخصت کردیم. در پولیش سن بالاتر از 50 نداشتیم که رخصت کنیم، ولی دیگر اونا رخصت هستن و دیگرهایی که وضعیتشان خوب است و بهتره به وظیفه خود حاضر هستن.
دکتر صاحب شما روی خط هستین با ما. بازم شنونده های عزیز، اگر شما میخواین نظر و پیشنهاد دارین در برنامه شکست سکوت، تماس میگیرین با این شماره 020-23-13-404 با تماس شوین و تماس های شما را ما پاسخ میتیم. دکتر صاحب اسم شما چی است؟ با توجه به این که احساس میکنین که در خط اول بنو با کرونا قرار دارین و مبارزه میکنین، چی احساس میکنین؟ واقعا بسیاری از دکترای ما متاسفانه به کرونا مصاب شدن و ما چی هم داشتیم که تلفات هم وجود داره. شما چی احساس میکنین در این مورد که شما عملا کار میکنین به نحوه با معتادین؟ معتادین خودش هم یک نگرانی وجود داره که از امکان داره که انتقال بکنه از اینا به افراد سالم. با توجه به این شما چی احساس میکنین در کارتان و فعلا در بار؟
ما وقتی که طرف مرکز ما خودم نگه احساس میکرم اصلا به فکر مرض کرونا ما نه میگوشم. ما فکر میکنم که ما برو مایات یک نفر نجات بدم همین برمت انگیزه از و اکثر کارمنده ما همین با همین انگیزه مصبت به طرف ما مرکز میاین که خدمت چون مهدف از مریض هست. این یک مشکل هست امکان داره شاید نصیب من باشه و به این مشکل مواجه شم یا مرانی ویرایرس بگیره یا کس دیگه را هر کس بگیره. خب ما دکتر هستیم وقتی که ما قسم میخوریم در روزی که ما مثلا دیپلوم خود میگیریم قسم میخوریم به این مجلس کمک میکنیم همکاری میکنیم میکنیم دیگه. فعلا من خود من هیچ کدام راست ندارم، احساس بسیار خوبم دارم، مثل همون سابق میایم میرم. حتی دیروز من در بین مریضای خود مرا گفتن زنده بود دکتر شایسته. من حتی با ماسک بسیار ببخشید ماسک من چون مشکل آینک دارم ماسک که بتا آینک مرا خجی میکنم ماسک هم نمیپوشم بعض وقتا دسکست میشپوشم شرایط مراد میکنم اما هیچ به می احساسی که من داشته باشم مری مرض میگره ندارم. هدف من همی احساس خوامی است که من مریض کمک کنم. یک احساس قوی دارم واقعا از وقتی که من به این شغل تقریبا 20 سال است نبرمی وظیفه کار میکنم. در 20 سال من انگیزه منفی پیدا نکردم. من میشه انگیزه من مثبت را در که من بتانم بیاد که مریض خود نجات بتم زندگی شاید من احساس خوشی است که من چی از این ندارم.
بسیار خوب دکتر صاحب شما را هم داریم. باز من تماس امی شماره تماس را تکرار میکنم 020-23-13-204. پیشتر با مزد که شماره ما اشتباه تکرار شد از پیش ما. به این شماره ما شما شنوندگان عزیز تماس گرفتن میتونین و ما هم به نظر و پیشنهاد شما را میگیریم در هر برنامه. دکتر صاحب بسیار خوب با شما ادامه میتیم. بس خدا دکتر صاحب یک مسئله دیگه هم هست که در مسئله قرنطین فامیلا بیشتر مثلا اینا در خانواده و یایی که بیرون از خانه میرن و در قسمت آگاهی دهی اینا چه نقش را باید یک خانم یک مادر بازی بکنن که حداقل اعضای خانواده از اینا دیده اونا هم بتانن درست مدیریت کنن در قسمت وقایه؟
این خو یک چی هستی یک مشکل جدی هستی. مشکل نیست که مون سر از این را دست کم بگیریم و یا این را رشخند بزنیم. من که دیدیم زیاد در فیسبوک ها رشخندی مسئله رشخندی هست. ما با هر چیز نباید رشخند بکنیم، هر چیز را باید ما دست کم نگیریم. ما باید توجه جدی به خود داشته باشیم. حداقل اگر یک نفر از فامیل مریض میشن دسته فامیل اون مریض میسازه، حیات خودشان برباد میشه و حیات چند تا نفر از فامیل هم برباد میشه. این به یک که مسئله قرنطین است باید موید جدی بگیریم. به چیزی که دولت میگه، چیزی که وزارت صحت عامه میگه، چیزی که آگاهی داده میشه باید این را جدا مراعات بکنیم. این کار ساتیری و کار بازی نیست که ما شما مثلا همیشه هر چیز را بازی گرفتیم. بعضی کسا اکثرا بسیاری چیز یک چیز عادی فکر میکنن. با سوی اروپا و سوی امریکا امروز جا مانده. ما نمیتونیم این مشکل عادی بگیریم و این مشکل جدی نگیریم. ما باید مشکل قرنطینه جدی بگیریم. در خانه های خود بمونیم، نظافت را مراعات کنیم، دستای خود روز چندین بار بشوییم، لباس های خود متوجه باشیم. یکی ما آگاهی هم در تقریبا در کابل که اکثریت تلویزیون داره هر دقیقه و تلویزیون پیام ها میاد مطابق با ما پیام ها ما شما رفتار کنیم مونمون رو عمل بکنیم انشاءالله ما شما از این حالت نجات پیدا میکنیم. این حالت نمیمونه همایی که وضعیت افغانستان از بحرانی شده که بعد از او که زمشون گرفته نمیتونه چون ما نداریم.
دکتر صاحب یک شنونده روی خط داریم. همی شنونده خودم میگیریم روی خط هستن. بله بفرمایید کی از کجا تماس گرفتین؟ بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شهر بخیر جوره خیریت
من نه نوم دوائی ده کم زینم تماس نیولی
فریاد اللہ تعباد خبرم
فریاد نه سو کی هستی تسو نومون وائی
عبدالله.
عبدالله ورور خپل نظر اوای مونږ ته اتمن زمونږ موضوع خسم ده د زینه زمونږ تاسو میرمن چې د باندې کار کوي نو دوی زینه مشکلات سره د کاری په برخه کې ستونزو مشکلات سره مخامخ ده، بیا هم دوی زی او د کورونا سره مبارزه کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ مهربانی پوښتنه مطرح کړئ تاسو، زه به ډاکټر صاحب نه تاسو غږ اوري. ډاکټر صاحب
مننه کوم. پوښتنه دا چې مال کچیرې څو د کورونا په مرض اخته شي، مخکې د دې د ډاکټر صاحب کې وکړي هسپتال تر صاحب کې وکړي، د دې لپاره به تر څه شي چې د مالداري دوا کې وخوري تر څه شي ډاکټر په دې ورسېږي د وضعیت نورماله پاتې.
څه وخوري او بخې تاسو؟
وندای چې
عبدالله ورور ډیر مننه، زه د تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب سره شریکوم. ډیر مننه زنګ نم. ډاکټر صاحب صدای مرا دارین، یک برادر مو از فاریاب تماس گرفته بود به نام عبدالله، اینا گفتن که هرگاه یک کسی به ویروس کرونا مبتلا میشن اینا کدام توصیه شما بر اونا چی است که از کدام دوا اینا استفاده کنن تا در خانه حداقل وضعیتشون تخیر؟
خب
ایده
ما
شما
میفهمیم که نه دوا داره و نه واکسین داره، فعلا کدام دوای مشخص نداره که بعض کمپانی ها میگن که آگاهی که فلانی دوا خوب است بس مدانی دوا خوب است، اصلا دوا نتیجه نمیده. هنی که مقاومت ما بلند بره در مجموع، هر قدر که ما مقاومت ما بلند بره همه قدر ما کمتر مصاب میشیم و هر قدر ما صحت خود ما خوب باشه از نگاه روانی، از نگاه جسمی و ذهنی ما خود ما ماده باشیم که امیره بپذیریم که یک مریضی هست و ما باید کنترل کنیم، مقاومت خود بلند ببریم، خود قرنطین کنیم، نظافت مراعات کنیم، امو آگاهی دیگه دیگه که به ما میشه امور مراعات کنیم، جدی حتما ما در امان میمانیم. در غیر از او کدام دوای مخصوصی هم نیست که تا حال گفته باشه که در سازمان سی جانی رو گفته باشه و یا کدام واکسین باشه که ما او را قبول کنیم که اینی دوا را بخورن خوب میشن و یا اینی اگر در خانه ببانن بهتر است، اگر شرایط صحی و حفظ سر مراد کنن بهتر است و اگر اینی جدی بگیرن و حالت روانی جسمی استرابی خود بهتر بسازن، خود با یک حالت از نگاه روانی آماده بسازن به این معنی است انشاءالله ویزیت میفرن و کدام مشکل پیدا نمیکنن.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه روی خط داریم، قاری صاحب میربونی، بفرمایید نظر شما چی است در موردی که شما را از بانوا و خانما؟
بله آقای علینی صدای ما را دارید؟
بله بله من صدای شما را دارم قاری صاحب میربونی، بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام بر میمانتان.
علیکم السلام.
تشکر میکنیم از اونا که خود یعنی خود سپر میکنه بخاطر مریضای مردم. از اینا ارجان تشکر، خداوند اجر عظیم بده برشان. از میمان شما سوالی ما دو سوال دارم. اول سوالی ما مو است، یک مریض که در قرنطین باشه یعنی در بستر باشه با کرونا مصاب باشه و یک ماست خوشیده میتونم
قاری صاحب صدای شما را ما درست نداریم، یک جای صحیح اختیار کنید.
من بستر کنه سمپلی شد بگیره بار از گرفتن سمپل در چی قواه شخیص دمیتانه پرسانی سین مو است که
قاری صاحب صدای شما را ما درست نداریم، اگر یک جای درست اختیار کنین که صدای شما را شنونده ها و هم ما درست
بشه. صدای مرا نیستین؟
بله بله خوب شد، فعلا ادامه بدین.
پرسش اولی مرا گرفتین؟
بله پرسش اول شما را گرفتیم و میرویم.
پرسش اولی ما او بود که یک مریض چقدر میتر ماسک بپوشه یک ماسک، دویم پرسش ما او بود که اگر یعنی امو سمپل کرونا اما اگر گرفته شو از مریض با چقدر وقت تشخیص شده میتر، و پرسش سیم بود که اگر یک مریض یک مصاب شو باز جور شو دوباره اگر مصاب شو باز مال عموم دوباره مصاب شدن چقدر خطرناک
میشه؟ تشکر قاری صاحب. دکتر صاحب شایسته حکیم سوال شما را هم شنید. دکتر صاحب میربونی بفرمایین و اگر پرسش های قاری صاحب را گرفتین به اینا میشه پاسخ بدین.
بله، من یک پرسش گرفتم، گفته یک مریض که در قرنطین باشه، یکی مسئله ماسک بود، ماسک گفتن تا چه وقت بپوشه. ماسک یعنی محافظه میکنه، ماسک ماسکی که ما میپوشیم تا 6 ساعت حداقل یک ماسک باید پوشیده شود، بعد از ماسک تبدیل شود مگه دیگه ماسک شود. و ماسک ما میپوشیم خب ما میفهمیم وقتی که ما مریض باشیم ماسک هم دوی داره، میگه نظر به می آگویی دیگه که شده ماسک طرف سفید است، اگر مریض باشیم طرف خود میگیریم، و اگر ما سالم باشیم و دیگران رو بخوایم نخوام که ما مریض نشویم باز طرف آبی ماسک در طرف خود دسته میکنن و ماسک میپشن. ماسک در 6 ساعت امکان داره یک ماسک بگیرن باز ماسک تبدیل بکنن، که اگر میخواین همیشه ماسک داشته باشن خب الکل خوب است، بهتر است دستکش همیشه داشته باشن و ماسک هم همیشه داشته باشن. دستکش چه وقت؟ دستکش وقتی که ما هر باری که در دست خود دستکش میکنیم باید دست خود رو بشوییم، صابون بزنیم پاک کنیم، دستکش بپوشیم. وقتی که پس دوباره دستکش رو ما دست خود میکشیم باز هم باید ما دست خود رو صابون بزنیم و دست خود رو پاک بکنیم، یعنی نظافت چه مراعات بکنیم. و یکی یک مریض گفتن سمپل یک مریض که اندازه باد میه ممکن در 48 ساعت در بر بگیره، ممکن اضافه تر از اون در بر بگیره و یا کمتر، و این نظر به مریض است، نظر به اینکه مواد چه رقم از کدام مواد کار گرفته میشه و این فرق میکنه سمپل. و یک سوال دیگه آخرش
بله یک سوال آخرشانی بود که یک فرد درگاه به ویروس کرونا مبتلا شوند، بار دیگه امکانش از این وجود داره که اونا اگر صحتمند شوند بار دیگه به ویروس کرونا مبتلا شوند؟
حتما ما چند روز پیش هم از چین موچی داشتیم که بعضی کسایی بود که دوباره مبتلا شده بود، دوباره اونم متقرض شده بود، دوباره هم وضعیت هم حالت منتها پیشگیری شد چون تجربه حاصل شده بود از بار اول، بار دوم مریضا شفایاب شدن و کدام مشکل نبود، اتره میشه که دوباره مصاب شده.
تشکر دکتر صاحب. روی تماس یک شنونده دیگه ما هستن، مهربونی بفرمایین کی است، کجا تماس گرفتین؟ بله بفرمایین کی است، کجا تماس گرفتین؟
بله میشناسم آقای علمی.
بله صدای شما را مدارم، کی از کجا؟
سلام خدا آقای علیمی به شما و به مهمان محترم شما تقدیم میدارم. عبدالستار آخونزاده است، مزول شده بارم آقا به تماشا.
آخونزاده صاحب تشکر، میربونی بفرماین، موضوع برنامه را حتما گرفتین، نظر شما چی است که چقدر باید این موضوع را باید درک کرد که خانواده ها که هرگاه یک عضو فامیل که اونا هم خانم باشن در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارن، اینا باید چی یک برخورد با اونا داشته باشن یا حداقل درک کنن که اونا بیرون هم میرن و کار خانه مسئولیت خانواده هم به دوششان است، چی نوع برخوردشان باشه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
میشنم صدایمت؟
بله صدای شما رو مدارم.
نظرمتم اول خوام از این دکتر صاحب از همین که تشکر خاص میکنم که اینا به خط اول مبارزه همراه کرونا اینا استاده هستن، خدای پاک اینا رو محافظت کنه از همه مرضا و بلا. میشنم آقای علیمی؟
بله صدای شما رو مدارم. میربونی
اینجا یک مشکل وجود داره آقای علیمی که به می مردم همکاری نمیکنه، به این شکلی که دکترها میگن اینا خوب میگه جهان هم یک گپ میزنه ولی مردم ما اعمال 10% همین چیزی که دکتر صاحب گفتن که دسته خود میشوره لباسه خود عوض میکنه دستکش، اعمال 10% همین مردم همین کار میکنه ولی 90% مردم همین کار نمیکنه. با اطراف ها خاصان کسی به فکر کرونا نیه، شاید همه تشنیده باشه که مرضی هست ولی هیچ وقایی وجود نداره، ولی به شرحان ما میشنن که اعمال 90% مردم همه شسوشوی دستا ولی همه ماسک انداختن و دستکش اینا را استعمال نمیکنه، خیلی به توجیه میکنه به اجتماعات هم اینا اشتراف میکنه. ولی از دکتر صاحب سوال ما اینمی هست که همین مردم اگر توجه نکنه، همین 10% مردم که توجه میکنه و قایم میکنه، همین 90% دیگه که توجه نمیکنه، یه تو نخواست که امی دفیصد هم به فایده تمام شه، آخر بلاخره همی که با کرونا آغشته که نمیده.
تشکر خونزاده صاحب، سوال شما را دکتر صاحب هم شنید. من با وجود که موضوع برنامه را هم تکرار کردم، اما خارج از موضوع برنامه شما سوال مطرح کردین، بازم دکتر صاحب روی خط هستن. دکتر صاحب میربونی، پرسش خونزاده صاحب
را شما همه ما یکی داریم، میگم افسرده دل افسرده کند انجمنی را، وقتی که یک دن یک کسی مراد نمیکنه طبعاً دیگه مدن فیصد دیگه بیچاره را بدبخت میکنه، وقتی که 90% مراد نمیکنه من بده او فامیل داره، خون نداره، خود مثلا خور داره، برادر داره، طبعا با اونا در تماس می باشه و اونا رو مصاف می سازه. توجه چیزی اگر شد همه مردم می توجه کنن، واقعا سیستم آگاهی در اطراف بسیار ضعیف است. ما در
بله دکتر صاحب،
ما در خود کابل هستیم، در سمت خواجه مسافر، مثلا سمت پغمان خواجه مسافر، بعضی همکارای ما هستن، همو عروسی ها ادامه داره، همو محفلا برنامه پیش میره، همو رقم میمانی ها هست. خود مردم اگه این را دیدی نگیرن، این بلا و آفت است که با زنگ زوده نمیتونه، هیچ کس درش داده نمیتونه.
تشکر دکتر صاحب، در لحظات پایانی برنامه هم قرار داریم، من کوتاهتون اگر بر ما بگوین به او ایده، کسایی که خانمایی که بیرون از خانه کار میکنن، شجاعت کردن و کار میکنن در کنار از مسئولیت های خانواده، پیام کوتاهتون چی هست؟ تشکر.
پیام ما برای کسایی است که واقعا احساسشان قابل قدر است، باید